آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سهار مو په خیر. دا دی اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې سویچ په امریکا کې د شپې 8:30 بجې کیږي. اول پام وکړی د دې سات د مهم خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ملکی خلکو باندې د حملو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. امریکا به د ایران په اړه د نوي پریکړې لیک مسوده په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري او د یونان حکومت د نورو پورونو اخیستلو په اړه پارلمان ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی.
نن د چهارشنبه ورځ د 1994 کال د سرطان د میاشي 24مه نیټه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشي 14مه نیټه کیږي. روشان نورزایم او تاسو د آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اوري. په خبرونه کې ریپورت لرو چې وای امریکا به په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران د بندیزونو د تدریجي لرې کولو په اړه یو پریکړه لیک وړاندې کړي. یو بل ریپورت لرو چې وای په افغانستان کې د مخدره موادو هغه استعمالونکي چې درملنې کیږي بیرته په نشه اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي ریپورت په اړه هم یو ریپورت لرو چې په نړۍ کې په میلیونونو کسان په دماغي ناروغۍ اخته دي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی ثابت هسته اوروي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ملکی وګړو باندې د حملو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې او په تیرو دوو ورځو کې د څه د پاسه سلو تنو ملکیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولا حسام وویل چې د ملکیانو د وژل کېدو محاسبه هغه ویره په کافي اندازه نسي توضیح کولای چې د بمونو دغه چاودنې منځته راوړي او د ماشومانو مندو پلرونو میړونو میرمنو لونو او زامونو ټوټې ټوټې بدنونه په لارو کوڅو کې پراته وي. دا د ترور او دهشتګرۍ د اعمالو اصلي نتیجه ده. هغه وغوښتل چې د جګړې داسې جنایتکاران دي مسؤول وبلل سي او دا حملې ګناه او د دهشتګرۍ بې غیرته حملې وبللې. هغه وویل چې دا حملې د بشریت په خلاف دي، په ملي او بین المللي قوانینو باندې تیری دي او د اسلام د اصولو او اهدافو مخالف دي. په خوست کې د یکشنبې د ورځې د موټر بم په حمله کې 3 کسه ووژل سول چې 12 تنه ماشومان او 3 ښځې هم پکې شاملې وې او په همدې ورځ په کاپیسا کې د سړک پر غاړه د بم چاودنې 12 تنه ملکیان ووژل. حسام وویل چې د دوشنبې په ورځ په پلي خمري کې په یو مسجد کې د بم چاودنې سره د پاسه 40 تنه ملکیان زخمي کړل چې په زخمیانو کې د زیاترو حال سخت دی. په راتلونکو څو ورځو کې به امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران په اړه د نوي پریکړې لیک مسوده وړاندې کړي. بلې خوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه په نړیواله کچه د تیلو قیمتونه کم کړي دي. په دې اړه به نور تفصیلات روشان نورزی تاسو ته واوروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ او د نورو مهمو ګامونو د اخیستلو په غرض د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د سفیری سمانتا پاور له خولې ویلې دي چې په دغو مهمو اقداماتو کې یوې دا دی چې د ایران په اړه د امنیت د شورا اوسنۍ پریکړه لیک د نو محدودیتونو سره چې په خبرو کې ورباندې موافقه سوې ده بدل سي. په نوې موافقه کې دا خبره سوې ده چې که چیرې ایران د موافقتنامې د اصولو نه سرغړونه وکړي نو بندیزونه به بیرته ورباندې ولګول سي. دا تقریبا یقیني ده چې نوې پریکړه لیک به تصویب سي. دا ځکه چې د ایران سره په خبرو کې د امنیت د شورا 15 دایمي غړي حضور درلودي. بل پلو ته د ایران سره د دغې واد د چمی پروګرام په اړه د موافقې د اعلان وروسته په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونه رالویدلی وو. د تیلو قیمتونه د دې لپاره راکم سی وو چې د بندیزونو د تدریجي لرې کېدو سره به ایران نور تیل هم نړیوال مارکیټ ته عرضه کړي. که څه هم په امریکا کې یو شمېر جمهور غوښتونکي او ځینې دموکراتان د موافقتنامې سره مخالفت ښودلې دي، خو ولسمشر اوباما تاکید کړی دی چې موافقتنامه به ایران د دین راوګرځوي چې اټومي وسلې جوړې کړي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به نن د چهارشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقتنامې په اړه نورې خبرې هم وکړي.
او دا هم نور خبرونه. د یونان حکومت پارلمان ته د نورو پورونو اخیستلو په اړه نوې پیشنهاد وړاندې کړی او صدر اعظم الکسیس سیپراس د پارلمان په غړو باندې فشار اچولی دی چې هغه مهم اصلاحات منزور کړي چې اروپایي پور ورکوونکي هیوادونه د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د یونان څخه غواړي. په دې لای حق چې پروند سه شنبه په ورځ پارلمان ته وړاندې شوې ده د مالیاتو او تقاعد په برخو کې اصلاحات او د حکومت لخوا د مالی چارو کلکه څارنه شامل ده. یونان ته به تقریبا 15 میلیارد ډالر نور پورونه ورکړي. کارپوهان وایي چې د نوې موافقه هدف دا دی چې یونان د یورو د زون په نونو سو هیوادونو کې پاتې شي. د عراق د اردو قومندانانو ویل چې عراقي عسکرو او د هغوی متحدو ملیشو پروند سه شنبه په ورځ د عراق د رمادي د شهر په شاو خواسمو کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ځایونو باندې حمله کړي او کوشش وکړ چې د هغوی څخه د انبار د ولایت د غلوې شهر بیرته ونیسي. د عراق د پوځ یو لوړ پړی صاحب منصب وویل چې د عراق پوځ او د الحشد الشعبي ملیشو د رمادي په ختیځ لویدیز او جنوب کې د داعش په ځایونو باندې د راکټونو او هوانو ډزې پیل کړي دي. عراق شرواکو د دوشنبه په ورځ 3 ساعت وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف رمادي ته نږدې نوښ هوایي حمله وکړي اعلان وکړ چې د انبار د آزادول د لپاره به لوی نظامی تعرضي عملیات شروع کړي. هندي شرواکو ویل چې د وسین په غاړه کې چې د هندوانو په مذهبي ورځ خلک راغونسي وو او غوښتل یې په سین کې ځانونه پرې منځي لرسته لري او ویش کاسه یو د بل ته شو لاندې سوي او مړه سوي دي. دا پیښه پرون د سه شنبه په ورځ د اندرا پردیش په جنوبي ایالت کې هغه وخت وسه چې په لسګونو زره خلکو د ګوداواري د سند او بوته ځانونه اچول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ټوئیټر کې یو بیان خبره کړې او پاغي کې ویل چې د دې غمجنې پیښې له کبله سخت خواشینې دي. د اندرا پردیش اعلی وزیر ویل چې حکومت به د هر وجل سوي کس کورنۍ ته 15,500 ډالر تلافي ورکړي او د چین پولیسو ویل چې دوی هغه درې کسه په ډزو کې وژل دي چې د چین د سینکیانګ په لیرې لوی د سیمه کې په چاقو کشو جګړمارانو مشهور وو. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل پراتلونکو څو ورځې کې په امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران په اړه د نوي پریکړې لیک مسوده وړاندې کی. بل په لوت د ایران د اټمی پروګرام په اړه موافقه په نړیواله کچه د تیلو قیمتونو راکم کړی دی. پام وکړئ په دې اړه د ریپورت ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې پراتلونکو څو ورځې کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران د اټمی موافقه د ملاتړ او د نورو مهمو ګامونو د اخیستل په غرض د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس سفیری سمانتا پاور لخلې ویلي دي چې په دغو مهمو اقداماتو کې یو ادعا ده چې د ایران په اړه د امنیت د شورا اوسنۍ پریکړلیک د نو محدودیتونو سره چې په خبرو کې ور باندې موافقه شوې ده بدل سي. هغه هیله وشودله چې د کار باید په وخت وسی. په نیو موافقه کې د خبره شوې ده چې چیرې ایران د موافقتنامې د اصول نه سرغړونه وکړي نو بندیزونه به بیرته ور باندې ولګول سي. دا تقریبا یقیني ده چې نوې پریکړلیک به تصویب سي. دا ځکه چې د ایران سر په خبرو کې د امنیت د شورا 15 دایمي غړي حضور درلودي او د موافقتنامې په مسوده باندې توافق کړی دی. بل په لوت د ایران سره د غیواد د اټمی پروګرام په اړه د موافقې د اعلان وروسته په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونه رالویدلی وو. د تیلو قیمتونه د لپاره رقم سی وو چې پښبینی کیږي چې د بندیزونو د تدریجي لری کېدو سره به ایران نور تیل هم نړیوال مارکیټ ته ارزه کړي. د ایران د تیلو د صادراتو کچه د 2012 کال را پدې خو هغه مهال راول بدله چې غربي هیوادونو په ایران باندې د فشار دراوسلو لپاره بندیزونه ولګول. د نیو موافقې په اساس به په ایران باندې بندیزونه د وخت په تیریدو سره کم سي. البته کچیر نړیوال ناظرین دا یقیني کړی چې ایران د اټمی موافقه اصول رایتوي. که څه هم په امریکا کې یو شمیر جمهور غوښتون کی او ځینې دموکراتان د موافقتنامې سر مخالفت ښودلې دي خو ولسمشر اوباما تاکید کړی دی چې موافقتنامه به ایران د دین راوګرځوي چې اټمی وسلې جوړې کړي. سپین مانی وایي چې ولسمشر اوباما بنن د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې د ایران د اټمی پروګرام په سر د موافقتنامې په اړه نور خبري هم وکړي. د دیموکراتانو لخوا د ولسمشری لپاره احتمالي کاندیدا هیلری کلینټن د دغه موافقتنامې ستاینه کړې ده خو هغه وویل چې ځینې موضوعاتو ته باید رسیدګي وسی.
There will be a number of issues that have to be addressed.
ځینو مسایلو ته باید چې رسیدګي وسی. زه به د دوو یادونه وکړم. لومړی دا ده چې موافقتنامه عملي سي. دوهم که څه هم موافقتنامه د ایران اټومي پروګرام بندوي، خو موږ ډېر تشویشونه لرو د ایران د بد سلوک او بد اعمالو په اړه باندې. مثلا ایران د توریزم ملاتړ کوي، اسرائیلو ته خطر پېښوي او داسې نور. د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندیدانو د ایران د اټومي پروګرام په موافقتنامې باندې انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو افغانستان، پاکستان او اماراتو د دغه موافقتنامې هرکلی کړی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم دغه موافقتنامه ستایلې ده، خو اسرائیل بیا د موافقتنامې سره مخالفت ښودلی دی. د اسرائیلو سراعظم بنیامین نتنیاهو د موافقتنامې په اړه د ولسمشر اوباما د نظر سره مخالفت لري. د نړۍ د ښه راتلونکي مخکښو قوتونو د ایران د رژیم سره چې په خوا یې نړیوال توریزم تمویلوي موافقه کړې ده، او دوی قمار وهلی دی چې په لسو کلونو کې د ایران توریستي رژیم به تغییر بخوري، په داسې حال کې چې هغه ټول محدودیتونه لرې کوي چې د تغییر لپاره په کار وو. سعودي عربستان بیا ویلي دي چې تل یې تاکید کړی و چې یو داسې موافقه دې وسي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه راوګرځوي. خو د سعودي لخوا په یو خپری سوي اعلامیې کې چې د سعودي د رسمي خبري اجانس لخوا خپره سوې ده، ایران ته خبرداری ورکول سوی دی چې د بندیزونو د لرې کیدو سره چې کومې پیسې ترلاسه کوي هغه دې په سیمه کې په ناکراریو نه لګوي. سعودي عربستان ویلي دي چې ایران د پیسې د ایران په خلکو باندې ولګوي.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغامو د آشنا راډیو نه واوریدئ. اوس همزو بل مطلب ته. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزارتونو یو ګډ تحقیقاتي رپورټ نشر کړی دی چې پکښې ویل سوي دی چې په نشې توکو اکثره معتاد کسان له درملنې وروسته بیرته پر نشو اخته کیږي. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر دغه رپورټ ته.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزارتونو چارواکي وای پر نشې توکو د روغ دوکسانو په اړه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې سیړنه کړې چې لمخې اکثره نشیان له درملنې وروسته بیرته نشې توکو ته مخه کوي. د چارواکو پر وینا دا سیړنه د یو کال په ترڅ کې د کابل، ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ او بدخشان ولایتونو په 19 روغتیايي مرکزونو کې له نږدې 1500 روغ دوکسانو سره د مرکو له لارې کړې ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم امریکا غږ ته وویل دغه وزارت هر کال د 15,200 نشیانو د درملنې ظرفیت لري، خو د دوی سیړنې ښیي چې په سلو کې نوي روغ دي کسان له درملنې وروسته بیرته پر نشې توکو اخته کیږي.
موږ په حدود 15,200 مریضانو لپاره په داخل د بستر کې د تداوي امکانات د عامې روغتیا وزارت لري، خو اما زیات تعداد چې د بیرته مخه راوړي مخدرو توکو ته دا په حدود تقریبا 90% کې ممکن وي. په افغانستان کې شاید دا حقیقت ته نږدې وي ځکه په افغانستان کې امکانات ډېر کم دي.
د سیړنې له مخې په افغانستان کې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، بیکاري، رواني ناروغۍ او د نشه یانو پراخ موجودیت د دې لامل شوی چې اکثره نشه یان له درملنې وروسته بیرته پر نشو اخته شي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه نشه یان چې له درملنې وروسته بیرته نشه یي توکو ته مخه کوي 80% یې نالوستي دي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد امریکا غږ ته وویل د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او نورو همکارو وزارتونو له دې مخکې د نشه یانو د درملنې او پر نشو د روغ د کېدو د مخنیوي په برخه کې زیات تمرکز درلود او له درملنې وروسته د روغ د کسانو لپاره یې لږه بودیجه ځانګړې کړې وه چې مثبتې پایلې نه درلودې. د ښاغلي شیرزاد پر وینا پر نشه یي توکو د روغ د کسانو په اړه یې دا څېړنه ځکه وکړه تر څو هغه لاملونه پیدا کړي چې له مخې روغ د کسان له درملنې وروسته بیرته نشه یي توکو ته مخه کوي او د څېړنې د پایلو پر بنسټ ورته د حل لارې چارې ولټوي.
اوس موږ ته عمومي وضعیت معلوم شو چې ولې برگشت کوي، په هغه کومو برخو کې باید موږ تمرکز وکړو چې هغه دغه صحتیابه شوی معتاد هغه برگشت بیرته ونی. نو په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې د مختلفو وزارتونو سره، معرف سره، تحصیلات عالی سره، کار امور اجتماعي سره، د حج اوقاف وزارت سره باید په مختلفو برخو کې د دې تحقیق په اساس باندې مونږ د هغه سره کار وکړو او نوې برنامه د هغه سره مونږ جوړې کړو.
د غراز د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکي وایي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 2200 نشیانو ته له درملنې وروسته د کار زمینه برابره کړې ده. دا وزارت وایي د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولای ټولو هغو نشیانو ته چې درملنه یې شوې وي د حرفه‌ای زده کړو او کار زمینه برابره کړي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان یا پر نشو روږ دي او یا هم په وجود کې د نشئی توکو ټیسټ مثبت ښودل شوی دی. افغان حکومت د دغه هیواد په کچه پر نشئی توکو دروغ دو کسانو د درملنې لپاره 110 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې هر کال ورکې د څه باندې 15,000 روغ دو کسانو درملنه کیږي، خو اکثره یې د بیلابیلو ناخوالو له امله بیرته نشئی توکو ته مخه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو قدر منوریدونکو، د روغتیا نړیوالې ټولنې ریپورت ورکړی دی چې په درست نړۍ کې په میلیونونو کسان له دماغي ناروغۍ نه کړیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې د ژنیو نه ریپورت رالېږلی دی چې په ګډه یې اورو.
د روغتیا د نړیوالې ټولنې د 2014 کال د روغتیا اطلس په درست نړۍ کې د دماغي ناروغۍ یو جامع کتاب دی. په دغه کتاب کې د 101 هیوادونو د روغتیا ډاټا ثبت شوې ده چې په نړۍ کې د 95% نفوس نمایندګي کوي. په دغه اطلس کې راغلي دي چې د نسمونو او شتمنو هیوادونو ترمنځ په مالی او روغتیا چارو کې واټن ډیر زیات دی. دغه راپورت وایي د کم او منځنی عاید په هیوادونو کې په 100,000 کې یو کس علاج کیږي، په داسې حال کې چې په شتمنو هیوادونو کې په هرو 2,000 کسانو کې د یو کس علاج کیږي. په نړیواله سطحه چې په دماغي ناروغۍ باندې کوم لګښت کیږي هغه ډیر کم دی. په دغه راپورت کې څرګنده شوې ده چې نسمون هیوادونه هر کال د ملي عاید څخه کم $2 په دماغی ناروغی باندې لګوي او په هغو هیوادونو کې چې مالی عاید یې لوړ دی $50 لګوي. د ډبلیو ایچ او د دماغی ناروغۍ د څانګې مدیر شنکر سکسینا امریکا غږ ته وویل په هغو هیوادونو کې چې د دماغی ناروغۍ ستونزې ته توجه نه کیږي علت یې نه پیغور دی. دا وایي هغه کسان چې نه غواړي په دماغی ناروغۍ باندې اخته وي دوی له دې نه ویریږي چې په ټولنه کې به موقف راټیټ شي او یا به کار د لاسه ورکړي. سکسینا وایي
دیر از ا مسکنسپشن دیٹ ونس ا پرسن از مینٹلی ایل دا پرسن ویل بی آلویز مینٹلی ایل اینڈ نتھنگ مچ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ ویچ از فار فرام دا ٹروتھ.
دا یو غلط نظر دی چې وای یو ځل چې یو څوک په دغه ناروغۍ اخته شي نو هغه بیا هیڅکله نه جوړیږي او په دې باره کې به ډیر څه ونشي کړلی چې دا له واقعیت نه ډیره لرې خبره ده. د ډبلیو ایچ او اسنادو دغه واقعیت پوره څرګند کړی دی چې دماغی ناروغۍ د علاج نه وړ ده. په دماغی ناروغۍ باندې چې څوک اخته وي د هغوی علاج پرې په بشپړ توګه ښه کېدای شي یا په نسبي توګه جوړېدای شي. دوی خپلو کارونو ته بېرته تللی شي، خپل عادي ژوند نه پیل کولی شي او په ښه طریقه کار پر مخ بیولی شي. ڈبلیو ایچ او وایي دماغی ناروغۍ دوامداره نه وده کوي چې په هرو څلورو کسانو کې په یو باندې دغه ناروغۍ تاثیر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو اوس هم د خبرونی ورسته مطلب د لیبیا چارواکي وایي چې داس ګمان کوي چې په ملک کې د 1 میلیون زیات غیر قانوني مهاجر شته. د لیبیا د پایتخت ترابلس نه د امریکا ژه خبريال جیمی دترمر په دې باب ریپورت شلېږلې دي چې د دې خلاصې تاسو اوري.
د غانا یو 1.5 کلن ځوان کول نس کله چې د امریکا غږ د خبريال سره د ټریپولی د توقیف په یو مرکز کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وا خبرې کولې نو سترګې دوه کونه ډکې وې.
They gave us food. I want to go back to Ghana. I love my country. I just came to raise enough money to go.
هغه منګلا ډوډۍ راکې چې غواړم چې برته غانا تلاړ شم. زه د خپل ملک سره به حدا مين لرم. زه دلته په دې خاطر راغلم چې څه پیسې پیدا کړم او په خپل ملک کې پرې یو کاروبار شروع کړم. زه ساختماني کارونه کوم. ما د ساختماني کارونو سامان آلات کرای کول، لکه زه دلته راغلم چې څه پیسې پیدا کړم او خپل کاروبار پراخ کړم. هغه او ورسره تقریبا 300 تن نور په دې امید لیبیا ته تللی چې د هغه ځای نه به په وړو بیړیو کې په قاچاقي ډول ځانونه اروپا ته ورسي. هلته په دغه ځای کې د هغوی سره د توقیف د مرکز محافظین ډیر بد سلوک هم کوي. د غانا یو بل 28 کلن ځوان ریچارډ وایي
وی آر پرین دټ دی کان ډو سمټینګ دټ دی کان فری اس اف دی آر نوټ فری اس دی کان ټیک اس بیک ټو اور کانټری سو دټ وی کان ګټ
مونږ دعا کوو چې هغوی به یو څه وکړي او هغوی به مونږ آزاد کړي او کچاري هغوی مونږ خوشی نکړي نو بیرته به مخفل ملکونو ته واسطي. هلته به بیا مونږ خپل ازادي بیرته ترلاسه کړو. مونږ دلته ډیر کړهونه او دردونه ګاللې دي. د دغه مرکز مشر ملود جما سلیم وایي چې په دغه مهاجرو کې تقریبا د ټولو افریقایي ملکونو اتبا شامل دي. هغه وایي
حنا نواجه في الاعداد الكبيره من رجال ونساء في القسم هذا معناها
هغه وایي مونږ باید د ته پام وکړو چې په هغوی کې ځینې جنایتکاران هم دي. هغه وایي چې تیره شپه هغوی کوشش وکړو چې د کړکۍ له لارې وتښتي. هغه دا هم وویل چې دغو خلکو مونږ ته ډیر مشکلات پیدا کړي دي. هلته په دغه توقیف خانې کې دغه مهاجر په تقریبا 2 وړو مګر اوږدو کوټو کې اچول کیږي. هلته طبي سهولتونه هم نشته دي. د توقیف د دغه مرکز مشر ښاغلی سلیم وایي
تستطيعوا ان تتحملوا هذا الشيء صحيح كيف
غوای چې لیبیا د نړیوال ټولنې مرستې ته ضرورت لري چې دغه مهاجرو د حفاظت لپاره خپل مرکزونه جوړ کړي. هغه وایي چې په اوړ کې مونږ ایئر کنډیشنونو او په ژمي کې بخاریو ته ضرورت لرو، او هم د توقیف دغه مرکز یو څو دانو ټلویزیونونو ته هم ضرورت لري. هغه دا هم ویلي دي چې دې ته باید توجه وشي چې دغه ټول کړیدلي مهاجر په نهایت کې انسانان دي. د سنګال یو 20 کلن ځوان چې میکانیک دی او دا سلور میاشتې کې په لیبیا کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې دی او د ده په شان داسې ډېر مهاجر چې اوس د لیبیا په زندانونو کې پراته دي، په دې امید د خپلو کورونو نه راوتلي چې په اروپا کې به د ځانونو دپاره یو ښه ژوند پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ملکي وګړو باندې د حملو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده، او په تیرو دوو ورځو کې د څه د پاسه 100 تنو ملکیانو وژل غندلې دي. په راتلونکو څو ورځو کې به امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران په اړه د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په دې اساس په ایران باندې لګول شوي بندیزونه په تدریجي توګه لیرې کړل سي، خو البته په دې شرط چې ایران د موافقتنامې اصول مراعت کړي. بل پلو ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه په نړیواله کچه د تیلو قیمتونه راکم کړي دي. د یونان حکومت پارلمان ته د نورو پورونو اخیستلو په اړه نوی پیشنهاد وړاندې کړی، او سر اعظم الکسیس سیپراس د پارلمان په غوړو باندې فشار اچولی دی چې هغه مهم اصلاحات منظور کړي چې اروپایي پور ورکوونکي هیوادونه د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د یونان نه غواړي. د عراق د اردو د قمندانانو ویل دي چې عراقي عسکرو او د غوی متحد ملیشو پرون د سه‌شنبه په ورځ د عراق د رمادي د شهر په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ځایونو باندې حمله کړې دي، او کوشش وکړ چې د غوی نه د لندبار د ولایت دغه لوی شهر بیرته ونیسي. د عراق د پوځ یو لوړ پوری صاحب منصب وویل چې د عراق پوځ او ملیشو د رمادي په ختیځ، لویدیځ او جنوب کې د داعش په ځینو ځایونو باندې د راکټونو او هوانونو ډزې پیل کړې وې. هندي چارواکو ویلي دي چې د یوه سند په غاړه کې چې د هندوانو په مذهبي ورځ خلک راغونډ سي وو، او غوښتل چې په سند کې ځانونه پرېمینځي، لږته لږه 20 کسه یو د بل تر پښو لاندې سوي او مړه سوي دي. د چین پولیس ویلي دي چې دوی هغه 3 کسه په ډزو کې وژلي دي چې د چین د سینګیانګ په لیرې لویدیځ سیمه کې په چاقو کشو جګړه مارانو مشهور وو. د ټولنیزو خبري رسنوي د رپورټ له قوله چې د پولیسو په پاڼ کې خبره سوي دي ویل سوي دي چې په دې پیښه کې د دوشنبه په ورځ د شینیانګ په ښار کې سوي یو بل کس زخمي شوی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، سم پام وکړی د سانتی ګریډ په کچه د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې په لوړه درجه 8.3 او ټیټه به 22 وي، اسمان به شین وي. په قندهار کې به لوړه 1.4 او ټیټه به 20 وي، اسمان به شین وي. په هرات کې به لوړه 9.3 او ټیټه به 20 وي، اسمان به هم شین وي. په جلال آباد کې به لوړه 2.3 او ټیټه به 10 وي. البته په جلال آباد کې هم اسمان شین دی. په مزار شریف کې به 3.4 او ټیټه به 22 وي، او په فراه کې به لوړه 4.4 او ټیټه به 10 وي، اسمان به شین وي. په کوټه کې به لوړه 8.3 او ټیټه به 18 وي، او په پېښور کې به لوړه 1.4 او ټیټه به 10 وي. دلته په واشنگټن کې به د تودوخې لوړه درجه 9.0 او ښکته به 18 وي، او د باران د کېدو پیشبیني هم سوي ده. ترنو اوقدر من اوریدونکو، دغه وز موږ د سهارنۍ خپرونې مطالب تاسو ته اوریدل. په څو شېبو کې به موږ د دری ژبې خپرونه پیل سي، خو هیر مو نه سي چې نیم ساعت وروسته به بیا موږ تاسو په خدمت کې حاضر شو. په دوهمې نیم ساعته خپرونه کې هم تازه خبرونه او رپورټونه لرو. په رپورټونو کې یو رپورټ د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقې په اړه دی، همدارس په دې باب یو مرکه هم لروچ د امریکای کارپو سره ده په ریپورت د یونان د اقتصادي بحران په اړه باندې دی او په خوست کې د پولیو په باب د اندیشنو په اړه هم یو ریپورت لرو. خدای وکړي چې د خبرونې تر پای پورې موږ سره وسئ. زه به اوس مایک د دری ژبې همکاران ته پرېږدم او نیم ساعت وروسته به بیا ساسو په خدمت کې حاضر سم. د خدای په امان.